په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې بله کډه کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 219 پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور مګر تر اوړي خبرونه به له عبدالحی کاکړه وو.
چارواکی وای په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان شوي دي. طالبانو پرون په کابل کې یو خبریال نیولی او وهلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم پرون متحده عرب اماراتو ته ورسېد. اوسم د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ټول چې دا مرګ ژوبله پروند د سپینوام اباخیل سیمه کې د سړک اغاړې شخ بمونو چاودېدو په نتیجه کې اوښته ده. ژوبل عسکر د میرامشاه روغتون ته وړل شوي دي. تېرې کې طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. تر دې وړاندې هم پروند په ټانک کې د پولیو د واکسینو پر کمپاین سوي برید کې یو پولیس وژل شوی و. د ټانک تاڼې د پولیسو مشر نور اسلم د دسمبر په 12مه مشاړې دی ټول د حمله په ګره شاده سیمه کې سوي. دغه په خبره په ډزو کې د پولیو کارکونکو ته څه زیان نه دی اوښتی خو د هغوی د سره د امنیت لپاره موجود سپایي نظیر وژل شوی دی. د دې برید ذمواري چا تر اوسه نه ده منلې. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي هر سختریزه ډله چې د پاکستان قانون ومني خبرې ورسره کېدای شي. نوموړي پروند په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو په اړه د ریاست پالیسي واضح ده چې که آئین نه مني جنگ به ورسره کېږي.
د ټي ټي پی سره که د مذاکراتو خبره کېږي نو دا درته وایم چې زموږ پیغام ساده دی. څوک چې د پاکستان آئین او قانون ومني او ټیټ سر ورسره روان شي نو موږ به هم ورسره روان یو. که داسې نه وي نو موږ پخوا هم جنګېدلی یو او بیا به هم جنګېږو.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 د دسمبر تر 9 پورې اوربند کړی وو خو ټي ټي پی ویلي چې دا اوربند ځکه نه غځوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوازنامې د سرغړونې په کول سره د دوی ملګري په نښه کړي دي. فوج په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د جمع اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوې ده. پروند سوی د مظاهرو کې خلګو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو غوښتنې دي ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جمعیت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت یې کبنیونکي لوی کښتۍ بندي پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځای خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پروند پر ټویټر ولیکل چې د گوادر تحریک جایزې غوښتنې یاداشت کړي او په دې اړه به د بلوچستان له وزیرالعلی سره خبرې کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر پر 19مه بلدیاتي ټاکنو امنیت یې پولیسو ته سپارلې. د کمیشن ویاند سهیل احمد پرون مشال ریډي ټول د لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې پریکړه شوي چې په ځینو ځایونو کې به سرحدي ځواکونه یا فرنټیر کور هم ځای پر ځای کېږي. د ټاکنو کمیشن د شمیرو تر مخه په بلدیاتي ټاکنو کې د بیلابیلو چوکیو ګټلو لپاره د خیبر پښتونخوا په 10 ضلعو کې 13,052 کسان ځانونه کاندید کړي دي. افغان او بخشي د طالبانو د دسمبر په 12مه په کابل کې یو خبريال نیولی او وهلې دي. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسنوي ته په لژدې یو خبرپاڼه کې ویلي. د کابل ټایمز ورسپانې پر خبريال سید راشد کاشفي د یو پروګرام د ویډیو جوړولو پر وخت تشدد شوی دی. د خبرپاڼې سره هغه تصویرونه عمل دي چې د کاشفي پر ملا د سختو وهلو نشانونه ښیي. مجددي دا کار غندلی او د طالبانو د رسنوي سره د ښه چلند غوښتنه کړې. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د خبریالانو خوندیتوب ته ژمن دي او د دې پیښې څېړنه وکوي. طالبانو د اګست له 15مې په افغانستان کې حکومت پیل کړی. له هغه راهیسې په زرګونو خبریالانو د ځان خوندي ساتلو لپاره نورو هیوادونو ته کډه کړې ده. د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بینټ د پروند متحده عرب امارات ته ورسېدی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي. تیر کال د امریکې په منځګړیتوب د اسرائیلو اماراتو د اړیکو تر سمولو وروسته دا د کم لوړپوړي چارواکي لومړی دوره ده. د متحده عرب اماراتو بهرنی چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهان د بینټ هرکلی وکړ او اعزازي ګارډ یې ورته وړاندې کړ. د اماراتو د ولی عهد محمد بن زاید سره د فوجي اقتصادي اړیکو په اړه خبرې د دې سفر موضوعات دي. خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مول عبدالحی ککړه اوریدل سره زور دن کو رپورټونه ته د پاکستان له حکومت سره د وی میاشتې وربند ختمولو وروسته تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې او زلبیا بریدونه پیل کړی دی. په تیرو دوه ورځو کې د پولیو واکسینو په دوه ډلو حملې شوي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي او یو زخمی شوی دی. په دې بریدونو کې د یو غازی مواری تحریک طالبان پاکستان چې ټي ټي پي ورته وایي منلې ده. څېړونکي وایي ټي ټي پي د حملو ته بیا ځکه مخه کړې چې غواړي د سولې مذاکراتو له بیا ممکنه پیل د مخه د پاکستان پر حکومت فشار واچوي. ګل ایاز د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غزولو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په بلید کې یو پولیس سرتیری وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. نا قانونه وسله والی ډلې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواوو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غزبي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانک په چدړ کې وسله والو طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حملې د ذمہواری په اړه سندي ویلي. خو په همدغه سیمه کې هم په دویم ورځ یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیس سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غزولو اعلان په اړه سندي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې د اوربند نه غزولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنی لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کوو چې اشرف غنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اینڈ ټاک ټاک هغه مسله را وړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي، د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایلر چې کوم دي هغه کوم استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي پټی سټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغه په کې هم دا کوشش کوي.
تر کې طالبان پاکستان د اوربند نه غزولو پر وخت دا هم ویلي ول چې حکومت به یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه ورته سپاري. خو لا هم په هغه کې ټول نه دي خوشی شوي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسف زید د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې
طالبانو غټه مطالبه چې وانو هغه دا وه د دوی د پنځه مهم کسان خوشي شي چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لطیف مسعود او دا اهم کسان نو حکومت کسان خوشي کړو. طالبان وو چې کوم زمونږ مطالبه وه زمونږ غوښتنه ونه پوره نه شوله. په دې کې بیا ډېر خاموشی رالی چونکی تاسو پتا ده چه سمبر میاشتا چه خبر که آمی پبلی سکول وانی عمله شو و بایی کرد مشبان وجود شو نو دست اطلاعاتو جگنه خبری مختی زی او گیدیش چه مهم کسی بشی ما بخل بانی پاکستان با هم سوشش کولو حکومت چیر پایی بانی دست تنکیز اونیشی چه پدرسی میاش که چه پایی که طالبانو در پیخور پر مشمار پر سکول بانی عمله کرده و پیر مشمانی وجلی و پدر میاش که بیا مهم طالبان مشران خوشکی گی.
در نلیوال اولیکو او سیمیز چارو پوها اجاز خشک در دسمبر پا دولسم بیا مشال لیتو ویل چه پاکستانی طالبان غواری چه پا حکومت خپلی طولی غوختنی و منی او پا دی عمل که دا اغوان طالبانو کردار هم دیر مهم دی.
دی تی تی پی و پاکستان خبرانه پایی که افغان طالبان هم شامل دی. کی ٹی ٹی پی مشان افغانستان کو سب کلاو آزاد کر دی. نو آیا آئی طالبان ٹی ٹی پی پاکستان کو معلوم افغان طالبان اور پاکستان پر میں سنگ خبر ہے جی آئی دئی بہن پریشر رکھے نہ چاہیے سنگ آ چاہیے سمر حضرت پور رکھے ہوئی تھی دا ٹول سوال دی دے نہ سورج کلیئر کی اس سچویشن اور اس دا ڈیپینڈ کرے پاکستان اور افغان طالبان اور تعلق بانے کیا سمجھ لے اور طالبانو بیا افغان طالبانو افغانستان کے دن سمرا کنٹرول دے.
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستاني طالبانو په بیان کې د خپلو ټولو یو سل دوه بندیانو د نه خوشي کولو په اړه ناخوښي ښوولې وه. خو د دسمبر پر 9مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر له مخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 240 طالب بندیان خوشي کړي دي خو په دغو کې هیڅ یو لوړپورې قومندان شامل نه دي. خو د مشال رادیو د سرچینو له مخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8مه نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کی ویلی ول چې له طالبانو سره خبرې تری بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حکومت سلامتیا او اړوند سیمو امنیت ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک زور اغسته او پرون ورسره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ملاتړ لپاره لاریونونه هم شوي دي. تحریک مشر د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن کوي. په تحریک کې شامل خلک د پاکستان له مرکزي او د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې له بهره د ورتلونکو کب نیونکو مخه ونیسي، د گوادر په پرمختیايي چارو کې د ځایي خلکو ته برخه ورکړي، امنیتي ځواکونه د خلک نه په تکلیفوي او له ګاونډي ایران سره د سوداګري اسانه شي. حکومت ویلي کوښښ کوي چې د مظاهرچیانو سره د مذاکراتو له لارې جوړجاړي ته ورسي. په اسلام آباد کې د دې تحریک ملاتړ د پرونیو مظاهرو په اړه تفصیل د ګوهر مسید په دې رپورټ کې.
دا هغه خلق دی چې د دسمبر په 12مه نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ سره تعلق لرونکي مختلفو خاریانو حصہ واخیستله. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته ساده سو ویل،
زمانم فرید احمد خان دے د اسلام آباد بالا په غور ټاون کې کوم، او دلته کې زوم د راتلو نن مقصد چې د بلوچستان د خلکو سره چې هغه د خپل حقوقو د پر راوتی دي، او نه صرف دا چې د خپل حق د پر راوتی دي بلکې په نورو خلکو کې هم د بلوچستان باغ خلکو کې چې هغه د ډیر وخت نه د خپل حقوقو نه محروم دي، دا غوی د پاسېدو د پر او دا غوی د بیداری د پر راوتی دي. موږ نن دا غوی د سره د اظهار یګشته د پر راوتی یو، او زموږ دا مقصد دی چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یې.
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدونکو زیاتوب بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موقع یو بل کس مشال ریډیو ته داسې وویل،
سہولیات پکا شو بلکہ الٹا داغی نقصان دہ شو پزے پزے باندھے آگے اور
بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتل دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي، او د سرحدي عسکرو لخوا جوړ کړل شوی امنیتی پوسټونه د هم بند شي، او د سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پورته کړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو سو زله جرګې شوې دي، خو تر اوسه پورې کامیابی په لاس نه دا ورغله. د دسمبر په 12م تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغه کې د بلوچستان د مظاهره نوټس اخستی دی.
د ګوهر مسید رپورټ. په بلوچستان کې د گوادر ته حق ورکړی په نوم د دې سیمې د خلکو احتجاجي تحریک بې سارې ګڼل کیږي. دا تحریک په لومړی سر کې د ځایي کب نیونکو د حقونو لپاره پیل شو، او ګډونوالو یې دا کوله چې دغلته ورتلونکي لوی کښتۍ یا ټرالرز په یو وار لسګونه زره کبان نیسي او د هغو نسل وژنه روانه ده. د دوی په خبره دغه کار د ځایي کب نیونکو روزګار خراب کړی دی. د دوی دوه نور لوی غوښتنې په گوادر کې د پوځي چک پوسټونو لرې کول او له ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سهولتونه برابرول دي. عبدالحی کاکړ د دې تحریک پر اهمیت، غوښتنو او سیاسي اړخ دا رپورټ جوړ کړی دی.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی، او په 2008 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو، نو په لومړي ځل بلوچ ملت پالو ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد سي او ځای خلک په اقلیت کې بدل کړل سي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت ناوخته په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا درې لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال لیدل چې په دې وروستیو کې له سین صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدود ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ٹرالر میں 50 سے 60 ہزار کلو
آتا ہے، جبکہ دو ٹرالر کے 50 سے 75 ہزار کلو گرام مایان جائے گی اور زمگ وڑی وڑی کشتیاں ل 400 سے 500 کلو گرام ماہیان نیولیشی. درے ذرا ٹرالران ہر اورز 50 سے 50 ہزار کلو گرام کبان نیسی اور زمگ 500 کشتی پیو ٹرالر برابر کبان ہم نشی نیولے. نو لدے سارا دا ماہیان و نسل کشی کی گی.
اس سے وہ نسل کشی ہے.
په 2014 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلو دورسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل سوي دي. بلوچ بلتون پال ډلی د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوې چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو له وجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ
کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنہ کوي چې چیرې روانې نو زله هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅې معلومی دي. د خبر موږ په نفسیاتی توګه زورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تھے پریشان تھے.
د گوادر ماهیګیر اتحاد جنرل سیکرټری یونس انور بلوچ نکونا پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو ښکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تلم او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمېر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښتۍ به 75 کیلوګرامه مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کښتۍ 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمېر زیات شوی دی نو تر 100-200 کیلوګرامه زیات څوک نشي راوړلی.
10-15 کیجی
سے زیادہ کوئی نہیں لا رہا. پاکستان کی لتیرو شاوخوا دولسی زورائی سی بلوچ بلتون پالی ڈلی دا وسلوالی جگڑے للاری ل پاکستان بلیدل غواڑی دوی دا کوي چې د هیواد په وسایلو قبضه کړی دا. خو د پاکستان حکومت وای دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بے ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسوالو ډلې سره ملګري سوي، خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ژتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي، خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اوسنی تحریک یہ اڑخ دا دے چې د گوادر یو عادی وګړي ځان له رواني او سوالي مبارزې سره تړلې نه بالو او دارنګ پارلمان یې هم هلي او غوښتنې ورپورې نه کړې. دوی هڅه وکړه چې نېشنل پارټي کسانې منتخب کړل او ورپسې د بلوچستان نېشنل پارټي عمل کلمتی کامیاب کړ چې اوس په اسمبلی کې ناست دي، خو هغه لا هم د دوی د اوسنی تحریک ته راغلی نه دی. نو خلک تنگ وو چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پوره امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریک یې پیل کړ چې اوس ټول بلوچستان ورسره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولې جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټوئیټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروای کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شي.
مشال ریڈیو تھا کو وگی دا میرام شاہ بازار تاجرانو دا مارکیٹونو مالکانو نن یو وار بیا دا حکومت لخوا دا دوی دا شو توانونو نه پوره کېدو پر ضد احتجاج وکړ. دوی په خبره د سیمې د خلکو د بیا آبادکارۍ لپاره له بهره پاکستان ته لیږل شوې مرستې هم دوی ته نه دي رسیدلې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي د سوداګرو د موضوع موضوعي په پام کې ده او اړوند ادارو ته د هغې د حل لپاره ویلي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
نا میرام شاہ بازار تاجرانو مارکیټونو مالکانو پریس کلب مخې ته د توانونو معاوضو نه ورکولو ضد لاریون وکړ. حکومت نه غوښتنه وکړه چې د توانونو معاوضو اووه اربه چې ورته تیر کال جاری شوې چیکونه دی ورکړي چې د دوی په وینا حکومت یې سر کړي. دوی وایي حکومت انتظامی خپله د دوی د توانونو شمیر یو ویش اربه روپیه لګولې وو چې بیا یې ورته اووه اربه روپیه جاری کړې. په هغې باندې هم بیا انتظامی حکومت جی آئی ٹی مقرره کړه. کم دکانداران تاجران دوی چې په خپله تصدیق کړي ول نو دوی په های کورټ کې ریټ وکړ چې های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړې. خو اوس چیف سیکرټری صوبائی حکومت بیا په سپریم کورټ کې هغه فیصله چیلنج کوي. نمیرام شاه تاجرانو یو مشر حاجی میر سادات وایي
مش په در په عذاب شي کیم وړام شي کیم تکلیف کیم نقصانات مش تا ورسته دل آ چانه پټه نه ټول دنیا ته پاتا دو پر ملک نه مش تاری پیروغله هغه مش تا زنا ریلیز شوه زنا پوت شوه چې زلمانه جاي کیم مش تا مقرره راکړه تای کورټ ته لوري چای کورټ مش تا فیصله راکړه. ایس مش تای بیا جنگوي بیا د کیسه پور دی کوي دای وی جی مش پر کورټ ته درمي دې خلاف مش در وتلې غنن خو نه دا خو پہلا سار دا آخری بھی میر داست احتجاج بھی چھ دا ٹرانزیٹ لیا رہے او دا ایسوب کے تب دا بے مکمل بانوی فیجان پر تلینا بیوی.
نمیرام شاہ تاجرانو یو بل مشر خلیل خانوائی کمی پیسے چراغلے نو چے کونہ دے ورکڑی چھ تاجران بیر تخپل کاروبار پیل کڑی.
دربازر سے چکیم نقصان شوائی و اگے پیسے پچے ہو چے اورا بندی ریلیس والے چے اورا او خوستلے شوے دیا دیر کا سن پوتے شوی دی چھ پیسے ریلیس دی کسی نا پہ وشول تقریباً اتنم یاشتے یو کیس و چالے دبیا بیا و چالے دادا دوائیم کول دی چاگا پیسے باندی اس آئی کوٹ دیگ دیتا پیسے لاور کڑی دی میر دا خالتا چھ تو سزا دا پیسے تقسیم شی ڈی سی دائی او دی میر دے کی پیکے وزیر آلا دائی و وزیر اعظم دائی دگا نا میر دی ریلیف منسٹر نا ودا گا درخواست ہے چھ دیگ دیتا زر نظر دی میر خالتا و صحیح طریقہ دا غاویر کو چکینا ویر کو چھ دا خال کے دا مسئلہ حال شی.
شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاید علی خان وائی چھ دا غستون زدہ سومیشتو نا دے متعلقہ چارواکو تایویلی زر سلارا جوڑاوی ضرب اعظم عملیاتو کے میرام شاہ میر علی بازارونا پا مکمل توگا لازمہ کے سراسم شوی ول چھ حکومت بیا دا آغی لپارا ماویز اعلان کرے. دا میر علی تاجرانو تا ویشل شوی خو میرام شاہ لپارا اوہ عربا جاری شوی پیسے پزنا تاجرانو کے ویشل شوی خو ڈیر آئیلا ہم پاتی دی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی ځ خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رادیو دردون کوته افغانستان د خبرانو ټولنې وایي په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه له 2000 زیاتې خبریالانې بیروزګاره شوي او ډېری هغه هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان د اګست پر 15 کابل ته ننوتل او په دې توګه یې واک ترلاسه کړ. دوی په ډرامو او فلمونو کې د ښځو په څرګندېدو بندیز لګولی دی او ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره ځینې سخت شرطونه ایښي دي. بیروزګاره شوی خبریالان وایي طالبان په دې توګه له بشري حقونو سره غړونه کوي او اقتصادي ناورین زیږوي. د طالبانو حکومت بیا وایي ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پرمخ وړي خو په دغه اړه وضاحت نه دی ورکړی. زمونږ د همکار رپورټ ورو
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر 40 کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنۍ په برخه کې درلودلې خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیات زیانمن شوې. زمونږ ډېری خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتې او له ډېرو ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر 4 میاشتې د مخې له نارینه خبریالانو سره اوږه په اوږه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بله هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې لامل شول چې د خپل دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لاس کاله پر رسنیو کې کار کړی په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدلی شي.
خزینه خبریالان چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې لوی لاسته راوړنې هم درلودي. اوس مهال څه ناڅه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې له رامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړي ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولي.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو
د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په 13 میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړې او ډېری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پرسنیو کې د ښځینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محرومې نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو سمو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اردن کو په پیښور کې دونی بجې شوې د ورځې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې په بریټ کې یو اسکر وژل شوی او دوه ټپیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مجال لري ټول د مرګ ژوبله پروند د سپینوام اباخې سیمه کې د سړک غاړې شخ بمونو چاودیدو په نتیجه کې اوښته ده. ژوبل اسکر د میرامشاه روغتون ته وژل شوی تیرې کې طالبان پاکستان د دې بریټ ذمواري منلې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي هر سخت دریځ ډله چې د پاکستان قانون مني خبرې ورسره کېدای شي. نوموړي پروند په اسلام آباد کې خبر اعلان کړ چې تیرې کې طالبان پاکستان او نور وسوال پړه ریاست پالیسی واضح ده چې کاین نه منی جنگ به سره کېږي. په اسلام آباد کې د جمهوریت اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوې ده. د پرون سوي مظاهره کې خلکو غوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبه ومني. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر پر 19مه کېدونکو بلدیاتي ټاکنو امنیتي پولیسو ته سپارلی دی. د کمیشن وایاند سویل احمد پرون مشال ریډیو ته د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې پریکړه شوې چې په ځینو ځایونو کې به سرحدي ځواکونه یا فرنټیر کورم ځای په ځای کېږي. طالبانو پرون په کابل کې یو خبریال نیولی او وهلې دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسمي ته په لیږلي یو خبر پاڼه کې ویلي د کابل ټایمز ورځپاڼې پر خبریال سید راشد کاشفي د یو پروګرام د جوړېدو وخت تشدد شوی. د خبریال د خبر پاڼې سره هغه تصویرونه هم مل دي چې د کاشفي پر ملا د سختو ولو نشانونه دي. د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنټ د دسمبر په 12مه متحده عرب اماراتو ته ورسید. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلی وزیر اعظم اماراتو ته رسمي سفر کوي. تیر کال د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او اماراتو د اړیکو سمول وروسته دا د کوم لوړ پوړي چارواکي لومړی دوره ده.
مشال لیډیو اوریدونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د مشال رادیو اونې ز خبرونه قانوني لاري اوري او ز بوريوال کاکړ مو د قربه په سرکلې کوم. د دې اونې په خبرونه کې پر دې ل قانون پوهانو سره خبرې کوو چې په پاکستان کې د دریابونو د اوبو تقسیم څنګه او کله سوي وو. د دې لپاره د سوي تړون تفصيل څه دی؟ په پاکستان کې د اوبو لوی سرچینې کومې ځنې دي او په هغه کې د خیبر پښتونخوا برخه څومره ده؟ خیبر پښتونخوا د پاکستان د ټولو اوبو 2% برخه لري. آیا وفاق چې له خیبر پښتونخوا کومې اوبه اخلي د هغه پیسې پر وفاق پاتې دي او که څنګه؟ که پاتې دي نو څومره دي او آیا وفاق د آئین له مخې پر دې تړلې دي کنه چې خیبر پښتونخوا ته به دا پیسې ور ادا کوي؟ دا اولدی موضوع سره تړلی نوري پښتني هم د چیډونکو او قانون پوهانو مخې تجدو د جواب اوریدو لپاره د خبرونی تر پای را سره اوسئ. د آئین لمخې پاکستان یو وفاقي ملک دی او په دې کې بیلابیل قانونو ژوند کوي. دا کمونه او په ځنګړی توګه ملت پال غوندونه د وسایلو پر تقسیم او استعمال یو شمیر نیوکی او اعتراضونه لري. په دې قدرتي وسایلو کې یو هم اوبه دي چې د دوی په وینا نه یا ویش پر انصاف ولاړ دي او نه هم د استعمال لارې چارې قانوني دي. په پاکستان کې د صوبو ترمنځ د اوبو د ویش لپاره لنن څخه څه باندې دیرش کال وړاندې یو تړون سوی وو. د خیبر پښتونخوا د اوبو او انرژي برخې څېړونکي احمد کونډي د دې تړون په اړه وایي
دا 1991 کې یو اکارډ شو او استوایي ارسا اکارډ ان د سریور سیستم اګریمنت چې کوم دی کړه دا شوی وو دې کې د اوبو تقسیم د صوبو منځ کې چې شوی وو چې کوم کې به د خیبر پښتونخوا د چې کوم دا 8.78 ملیون اکر فیټ اوبو ملاوېدلې.
دا تړون چې کله کې دی نو په هغه وخت کې په وفاق او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن خیبر پښتونخوا کې د چا حکومت وو. د پښتونخوا پر قدرتي زیرمو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر سید علم مسید په دې اړه وایي
دا یو نه ویل چې کوم د نواز شریف حکومت ته دلته ان پی ور سره د ایجی سره ملګری شوی و. نو فری طوفان په وخت کې د زراعتو منیسټر و او چې هغه موسم چې کوم و نواب جان حسین علی خان هغه د فایننس منیسټر و. نو دې کینول چې اوبو معاهده به وکړو دا معاهده کې خیبر پختونخوا ته څلور فیصده هغه اوبو ملاو شوې چې کوم ډېر مخکې د انګریز په منصوبو کې استعمال شوي او څلور فیصده دې ویي چې نور څوک چتولی شي. نو نور چتول هم تر نه پورې نه دي شوي د اوسه پورې چې کوم دا څومره اوبه تللي دي دا هم خوړلي دي. نو موږ ته په هغه کې په عملي طور باندې صرف څلور فیصده اوبه ملاو شوي دي. دا منصوبه دا معاهده د 1991 د اوبو معاهده په دې کې دوی تر کابل خرڅ کړی دی په خبرو کې په دې کې دوی چې کم سره ورخ دي خیبر پختونخوا دا غه د منځ ورخ نه هم کم ګڼلی دی. په دې کې دوه کم 50 فیصده پنجاب ته ورکړی دي، 10 فیصده سند ته ورکړی دي، 3 فیصده بلوچستان ته ورکړی دي او خیبر پختونخوا ته 3 فیصده سالو فیصده. نو دا په یو له سرم د منلو میدان ده.
احمد کندی وای پر دې تړون ډیر سکال اوشتي خو بیا هم د د په وینا خیبر پښتونخوا د خپلې برخي اوبه نسی استعمالولای. له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل چې وفاق له صوبې سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
هغه وجه دا ده چې نن په د خیبر پختونخوا کې د نهرونو نظام چې کوم وفاق حکومت معاهده کړې وه هغې سره دا وعده کړې وه چې د خیبر پختونخوا ته به یو پراجیکټ ورکوي، هغې نومو چشمه لفټ کنال اریګیشن سیستم. نو اوس خبره دا ده زموږ چې کوم سالانه د خیبر پختونخوا اوبه دي هغه دې ټایم 5.78 ملیون ایکر فیټ اوبه استعمالیږي او دا 3 ملیون ایکر فیټ اوبه چې کوم دي سالانه زموږ نورې صوبې استعمالی لګیا دي هغه کې پنجاب او سندھ شامل دي.
د ویل چې په دې اړه یو څېړنه کړې او هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته هم وړاندې کړې ده. د په وینا د هغې څېړنې له مخې وفاق یوازې د اوبو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نږدې 650 روپۍ پوروړی دی.
نو دې باندې ما چې کوم دی یو ورکینګ پیپر تیار کړی او د 30 کالو کې د خیبر پښتونخوا چې کوم اوبو نورې صوبې استعمالی لګیا دي هغې قیمت کم او بیش 600 روپۍ جوړیږي. سمرا 600 روپۍ جوړیږي د 30 کالو چې کم موږ ته نه ملاویږي نورې صوبې استعمالی لګیا دي. دا هر صوبې ته د دې یو پراجیکټ وعده کړې وه هغې کې د خیبر پختونخوا سره د چشمه لفټ کینال پراجیکټ وعده وه، د پنجاب سره تھل کینال وعده وه، سندھ سره د رینی کینال وعده وه او بلوچستان سره چې کوم دی کچھی کینال وعده وه. نو نورو صوبو ته دا خپل پراجیکټونه میلاو شو او دا خیبر پختونخوا واحد بدقسمته صوبه ده چې کم کې د اوبو حصه خوشته ده خو نهرونو نظام نشته دی کم له وجه زموږ زمینداران غریبنان ابزکې چې کمې دي دا بنجرې پرتې دي.
اوس پوښتنه دا ده چې خیبر پښتونخوا د پاکستان په ټولو اوبو کې څومره برخه ورکوي او له کومو دریابونو یې ورکوي. د پښتونخوا پر قدرتي زیرمو نظر لرونکي څېړنکار ډاکټر سید علم مسید یې داسې بیانوي.
اوبه چې کوم د پاکستان ټولې اوبه دي یو خو د پاکستان کې د پنجاب د 500 دریابونو دي چې پاکې ستلج بیاس راوی چناب جہلم اباسین خو د دې دریاب نه دي. نو اباسین چې کوم خیرآباد باندې اوبه تیریږي نو دا ته ریم سټیشن وایي. دې کې نافیږي چې څومره اوبه زموږ صوبا د دې خو صوبا ورکوي د صوبې دې خو برخه دغه د پاکستان ټولې اوبه 1.2 ملیون ایکر فوټ دي او موږ ورته 2.1 ملیون ایکر فوټ دلته ورکو. یعنی د پاکستان د اوبو 80% دا د هغې نه بعد د کوچي د درتوی کوهاټوی کوچي دریاګومل دا ورکو. د ژوب اوبه دریاګومل ته راځي هغه ورکو، هغه هم له دې نه علاوه دي، دا باراني اوبه دې نه علاوه دي. نو موږ د پاکستان اوبه ته چې کم نه کم حساب ورکو نو دا 2.5% اوبه ورکو او موږ ته په جواب کې صرف 4% اوبه ملوي.
که څه هم په پاکستان کې ملتپال ګوندونه څو ځله په واک کې راغلي خو د اوبو دا تړون له 1991 کال راهیسې هماغسې عملي اوسېدلی دی. له څېړونکي ډاکټر سید علم مسید څخه مې وپوښتل چې دا تړون پر کوم اساس غیر آئینی بولي. هغه یې دلیل داسې وړاندې کړ.
د دې اصل کې دا غیر آئینی ځکه دا چې دا معاهده به د مشترکه سیشن د پارلیمنت ته پیش کوله په وخت ته پیش تشوله دا به د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی نه منظوروله هغه هم لو شوله نو په دې کې دا د سره نه آئینی دنه دا نیغ په نیغه انکار کول په کار دي ترمیم خو به هله پکې کوو چې دا ومنو او چې کله ومنو ترمیم ورکوي نو بیا به د پنجاب ووټ خامخا اخلي نو هغه موږ ته تاوان کوي
اوس پښتنه دا ده چې که د خیبر پښتونخوا حکومت وغواړي چې د اوبو په برخه کې خپل قانوني برخه زیاته کړي نو د دې لپاره به څه کولو ته ضرورت وي ډاکټر سید الله مسید وایي د دې لپاره لومړی په صوبه کې د نهرونو نظام ته ضرورت دی کوم چې د ده په وینا د وفاق ذمواري ده
بدون دوی نشي به پکې کولی بدون صرف دومره کولی شي د 40% اوبه چې کم په اباسین کې ځي لاندې پنجاب سیند ته دغه وایي چې موږ اوچتو دغه اوچتولو باندې اسم د ګزارانه کېږي خو بهرحال که دا اوچتیم شي نو د هغې دپاره بیا وفاق ورته وایي چې دا اوس ته منصوبه جوړه کړه حالانکه دا څومره ډیمونه جوړ شوي دي دا څومره بیراجونه چې جوړ شوي دي دا څومره چې نهري نظام په پنجاب کې جوړ شوی دی دا ټول د وفاق په پیسو باندې جوړ شوی دی او موږ ته وایي چې ته په خپلو پیسو باندې جوړ کړه
نموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې د اوبو د قانوني ویش لپاره باید هماغه نظام په پام کې ونیول سي کوم چې د پښتونخوا په کلیو کې رایج دی د دې په وینا دا نظام د اوبو د ویش په اړه له نړیوالو اصولو سره سم دی او هم د دې پر منلو به پښتونخوا ته پر اوبو خپل قانوني حق ترلاسه کیدای شي
زمونږ په کلو کې چې کم د اوبو نظام دی همدغه انټرنیشنل واټر دی یعنی چې کوم اوبه ستا تاسو کله مخکې دی د هغې نه بعد زما منځ کړی کې دی زما نه بعد د بل سړي لاندې کړی دی زما خپلک دی ستاسو خپلک دی د لاندې بل خپلور دی دا د پاکستان اوبه دي په دې کې پنجاب چې کوم پنځه دریابونه وو د پنجاب دي د اباسین ته د سره د پنجاب حق نشته دی دا د په منځ کې پنجاب شته نه دا اټک نام یا وادي چې کوم دي دا د برخه نه دي دا زموږ وطن دی د دې اټک نوم د دې تکسیل نوم ټکشله وو د دې میاوالي نوم منځوله وو میاوالی د بنو تحصیل وو اټک د پېښور تحصیل وو ته د یو یونټ د خاتمې نه بعد دلته کس طرف ته د اباسین ځان راورسولو او د هغې نه بعد یې د ځان د اوبو مالک کړو د دوی حق چې سره پکې شته دی نه دا پښتون دی سره یې کې دی او بیا سیند دی
اوس پښتنه دا ده چې د ملتپالو او نورو لخوا د اوبو پر تقسیم اعتراضونو ته د پاکستان اساسي قانون یا آئین څنګه ګوري قانون پو عبدالرحیم وزیر وایي آئین په څرګند توګه د دې وضاحت کړی دی چې قدرتي وسایل به لومړی د همهغې سیمې د ولس په خدمت کې وي چې چیرې پیدا کیږي
نو دا خو داسې کار دی چې آئین په دې حواله سره ډېر واضح ویلی دی یو خوول د خبره دی کوي کنه چې په کوم ځای کې یو څه شی داسې لکه فرض کا نیچرل ریسورس شول قدرتي چې کوم وسایل دي معدنیات شول ګیس شول کوئله شوه نور مینرل شول دا چې په کوم ځای کې پیدا شي یا د اول نه دوی موجود وي هلته نو په دې باندې هغې علاقې حق ته اول چې د هغې ضرورت به پوره کړي او په هغې نه بعد به نور ملک ته بې فکته نو په دې حواله سره دا یوه خبره خو آئین ډېر زیاته واضحه ټکو کې لیکلې شوې ده که نه یو سل اته باندې 500 آرټیکل دی
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر زیاته کړه چې د آئین له مخې وفاق پر دې تړلې دي چې خیبر پښتونخوا ته به د اوبو په مات کې پاتې پور ټول اور ادا کوي
چې کله د سعودي نه وفاق فائدہ اخلي لکه موږ د خیبر پښتونخوا مثال به ورکو کنه خیبر پښتونخوا او بدې د خیبر پښتونخوا کې استای او نور هم ورسره تړلې دي شاینه دي نو د دې کچرته او بل زیتزي نو دې برایلتي ورکړي رایلتی دا دی چې مطلب ظاهر خبره ده لکه د هغې په مناسبت سره څونه اوبه دوی ته پکار دي د هغې باهې دوی ته پیسې ورکوي او په دې باندې تقریبا اوس په 13 ترمیم کې مین کوشش هم دا شوی وو او دی دوی نه دا سرغړونه شوې په دا اویا کالو کې وویل چې دوی د وړې صوبې چې کومې دي یا د صوبې دي د هغې په حقوقو باندې دوی سواره وو قابض وو نو په 13 ترمیم کې دغه شی وشو چې دا حساب کتاب کلیئر شو دا حساب کتاب داسې زفا شو د خیبر پښتونخوا چې څونه پیسې په دې مت کې وفاق ته پاتې کېدلې یعنی وفاق چې څونه قرضدار وو نو هغه حساب چې وشو نو په کربونو روپۍ وفاق اوس هم قرضداره دی صرف په دې مت کې چې دوی رایلټي مت کې هغه پیسې په ټایم باندې نه دي ورکړي نو وفاق باندې لازمه ده چې هغه به خامخا په دې مت کې څونه پیسې جوړېږي د سوبې ما به ورکوي
Thank you.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې په پاکستان کې د اوبو د تقسیم تړون او پر هغه د اعتراضونو په اړه د چیړونکو او قانون پو خبري ووري. په بل خبرونه کې به د یوې بلې داسې قانوني موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو چې نیغ په نیغه د ولس له ژوند سره تړلې وي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي، خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د رڼا پر لور اونیس پروګرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي او پکې په قبایلي ضلعو کې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا پر لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. د رغزو ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې په دې ضلعه کې له 500 زیات د جنکو داسې سرکاري سکولونه دي چې پکې یوازې یوه استاذ ده. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د یوې استاذ له وجې ټول ماشومان زده کړې نشي ترلاسه کولی او وخت یې ضایع کیږي. د رغزو د جنکو د سرکاري سکولونو ضلع مشر نبیلا ناس مشال ریډیو ته ویل چې په بره او رغزو کې د استاذانو کمی زیاته ده. هغې دا هم ویل چې له دوی سره تر اوسه د 500 زیات داسې سکولونه دي چې پکې یوازې یوه استاذ د ټول سکول لپاره ده. نوموړي وویل چې د استادانو د کمی مسأله زیاتره په پرایمری سکولونو کې ده.
زیات تر موږ سره چې کوم دي کنه، خاص کر هغه کوم دي، اپر کوم دي، هغه کوم شته دي، لکه لور کوم شته دي. داسې پرایمری کې لکه مسله ډېره کنه، ځکه چې پرایمری والا چې دا ریکروټمنټ کیږي کنه، ایټا پترو راځي بار سکیل باندې سره، لکه ته اپائنمنټ کیږي او پندرہ چې کوم دي دا پوسټ ویکنٹ پاتې وي پروموشن ته. نو موږ سره لکه دا پوسټونه اوس 15 سکیل والا پوسټونه موږ سره ډېر دي، او بار سکیل کې داسې دي چې هغه ځین د سکول نه چې هغه دواړه خالي دي، بارم خالي دي، پندرم خالی دی. نو دې د وجه چې کوم سکولونو کې موږ سره بار سکیل ټیچر ده، بس هغه سنگل سکول ټیچر ده، ان کې سره کله کو ته لاړ شي بس به دغه مسله جوړ شي، سکول په شاته بندیږي کنه.
نبیلا ناس ته هم وایي چې په اورګزو کې د جنکو د سکولونو د خزینه استادانو په ګډون ټول شاوخوا 1200 سرکاري ملازمین دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال په اورګزو کې د جنکو یو سلواویا پرایمري، اته سلویخت میډل، نه هاي او دوا هایر سیکنډري سکولونه دي. نبیلا ناس وایي چې د لکانو په مقابله کې د جنکو سکولونه کم دي.
اوس موږ هغې لپاره بله طریقه ګورنمنټ هغه کړې ده چې هغوی و چې تاسو پی ټی سي تھرو هایرنګ باندې تاسو کس اغستی شئ. نو هغه موږ دې په سلسله کې لکه بلکې ډی او چې کوم دی زموږ هغې وایس میسجونه هغه کړل که نه، او خلکو ته یې هغه ورکړه چې انکه لوکلی او انکیس لوکل میلاو نه شي او رکزي خلک که نه، نو خیر که نان لوکلی وي نو هغه چې سوپر د ایټا کینډیډیټ موږ ته نه میلاو، که کالی که دوی که درې که نه، هغه پوسټونه فل کیږي، نو هغه پورې هغې هر سکول دپاره هغې اپلای کولی شي. دا گورنمنٹ پی ٹی سی زمون پی ٹی سی اکاؤنٹ گورنمنٹ آگا دے کنا دی 20-25,000 سیلری بدی تک پرائمری ٹیچر ایتا ورکڑی.
د رغزو اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې اکثره استادانې د نورو سیمو نه برتی شي او هغې د امنیت په خاطر په دې ضلع کې استاذې ته زړه نه ښه کوي، نو اکثره په رخصتیانو وي. په رغزو کې د جنکو د تعلیم لپاره کارکوونکي خالده اورګزی بیا وایي چې په دې ضلع کې سکول ته د تلونکو جنکو د تعلیم شرح 83% ده. هغې زیاته کړه چې په بره اورګزو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکولونو ته زیان رسېدلی و، چې له وجې سکول ته د تلونکو ماشومانو جنکو شمېره کمه ده.
نو اپر اورګزی سکول چې کوم دی، الته تعداد زیات نه دی سکول ګوینګ فیمیل سټوډنټس والا، بیکاز الته سو ډیمیجز شوی دی ڈیو ٹو دا وار اگینسٹ ٹیرر. اور دین علاوہ چکم دا لوور اورگزی اسکولز دی التا چکم دی اگر ٹول آلموسٹ آل اسکولز آر فنکشنل، ٹول اسکول فنکشنل دی. اورگزی ڈسٹرکٹ کے آلموسٹ 30% دے اسکول گوئنگ فیمیل اسکول گوئنگ ریشو.
په رغزو کې د 2010 او 2018 کلونو په منځ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو. د دې ضلع اوسیدونکي وایي د رغزو په زیاتره برخو کې په پوځي عملیاتو نامنۍ کې وران شوي سکولونه تر اوسه نه دي جوړ شوي، چې پکې یو شمېر د جنکو هغه هم دي. په رغزو کې د تعلیم یو بل مبارز عیسا خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د معلوماتو تر مخه په دې ضلع کې دا مهال د هلکانو سلور شپیت او جنکو دو سلویخت سکولونه غیر فعال دی. نماری زیاده کرد چرا دی سکولونه ده غیر فعال دو یو وجه دو استاسانو کمی هم ده.
سکوم ده دیوالا کم سٹاک ده نو آقا بلکن نان لوکل ده ده پیشاور ده چرسده یا ده کوهارد خلق ده نو آقا پا وقت مطابق دیپینه کوی نو بل سکوم لوکل خلق ده نو آقا ایجوکیشن نشتا نو ده واجه گوره ده کم سه ده پیمل تعلیم ده نو ده پا ده خلقو بنده ده سرات غرزه سآل تا بلکل یو خپل لوکل دیر کم میسانه ده سا آقا با لوکل میلوشی و بل تیو خبر ده که خاص کر ریو سیب چیره مو دیده پارا ایتا سو سو زاله مو ایتا تیس ارنج کرد و دا چی پیمیل نیشتا چه دا کم تشتونه ری چه دا پاس کی چه دیو خپل مکمی خلق مخپل سکولونو که از جس کو و برحال مو یو چیره دا کم تیس دا خلق پیلکی یا دا پیمیل پیلکی نو دیو دا پارا پکار چه خاص کر یو کتا و تا وسطی و آر سره گورا چه کور که خام خواهر یو مثال یا کلی که یو میسوی و دا میس دا واجه با دا کم چه دا زی خلق تی دا با خپل پیمیل سکولونو تم لگی دا میس دا واجه بیا لگی دا حکمات پوسا پورا بلکل ماغا صرف اغبارونو و بیانونو پورا مردود ده ای چیم نده کرده بلکل ایجوکیشن بلکل زیرو برابر ده خاص کر پورا بزو
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقه یې ساده ده. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سټور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د رڼا په لور خپرونه درته وړاندې کوو. نن په خپرونه کې د اورکزو ضلع د جنکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو. د اورکزو د تعلیم محکمې چارواکي وایي درې کاله مخکې د اورکزو ضلع په سکولونو کې د زده کوونکو شمېره 23,000 وه چې اوس 23,000 ته رسېدلې ده. د دوی په خبره د تعلیم په وړاندې لوی خنډ په ځینو سیمو کې بد امنی ده چې له کبله یې په استادانو زده کوونکو کې ویره ده. د ښځو د حقونو مبارزه نوشین فاطمه اورکزی وایي چې په دې سیمو کې حکومت د تعلیم د لازمي کولو تر څنګ یو شمېر نورې ژمنې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي عملي کړې. نوموړې زیاته کړه چې په اورکزو کې په سکولونو کې د سهولتونو کمی، غربت او کلتور له وجې هم خلک خپلې لوڼه سکولونو ته ناستوي. هغه زیاته کړه چې تعلیم یو بنیادی حق دی او باید ریاست اولس ته د بنیادی حقونو ورکولو خپله ذمہواری پوره کړي.
څوره پورې خبره د ایجوکیشن دی نو څوره نوي مست ایریاز دي هغه ټول هم اندي صورتحال نه تیریږي خو ډېر زیات سکوم پاتې ڈسٹرکٹ سی اگر ایجوکیشن لحاظ سرا اگر سوچ کو مومن دی اور بے غنم دی زیاد صورتحال سکوم خراب دی اگر اورک سی دی واقعی دا ٹولو ایجوکیشن صورت حال خراب دی ام میل اور ام فیمیل کا زنانا دی اور کالکان دی دوڑو سکول نو حالات خراب دی خود بیا اسپیشلی سرنگ ٹولی دنیا کی بھی بیا دیر زیاد سکوم سفر کی گی خزی بھی ویرے چخت و ایجوکیشن تخلق دورا زیاد توجہ نہ ورکی.
د اورکزو د جنکو د سرکاري سکولونو ضلعي افسر نبیله ناس وویل چې حکومت د غلطه په یو شمېر سکولونو کې د بیا ودانۍ کارونه پیل کړي او هیله ده چې ټول به ظرف فعال شي. نبیله ناس زیاته کړه چې دوی له اورکزو څخه د استادانو د بړتیانو لپاره اشتهارونه ورکړي هم وو خو چا ورته هم درخواست ونه لېږه نو مجبور شول چې د نورو سیمو جنکې پې بړتي کړي.
الکرانو ډیر دل ته خو داشته دي چې دا بعد چې مړی دام ډیره ده خو چې داشته بعد شي شلو کنه ولې حکومت خوار نور سول چې نو د سکار دی وای کنه چې دا تاسو لوکل باغستې کیږي ا لوکل چې کوم ایټا ټیسټ ور کې هغه غي پکې خا مخه باغ ټیسټ دغه دوه مگران چې هغه سو پاس کولې شي نو دې د وجه هغه پوسنه مته بیا بیا وکړ پاتې کیږي بس دا دوه ځلې دا مته وکړ پاتې شو نو ملګر ټول دا د سیمل کې موږ سره سنگل سکولونه ټیچران شته د میل کې خو اړه نه چې سکول هغه چې سکول په شاته بند شي نو که څه پښتون دا حال لته پښتون به څه مړه کېته پښتون خو څه کېږي خو اپوائنمنت نه دکېږي اپوائنمنت کوو شغه اپوائنمنت کرایټیریا باندې څه پوره کېږي نه څه نو هغه د ورځې پاتې ارسه
د رغزونه د خبر پختونخوا د اسمبلی غړي غزن جمال مشال ریډیو ته ویل د زیاتره سکولونو د بیا بدانې کارونه پیل شوي دي. حکومت غواړي چې په دې سیمه کې د جنکو سکولونو ته زیات پام وکړي. نوموړي زیاته کړه
زه دې هم دې کې بل باندې کړي کې یو کلاریفیکیشن ضروري ده. زمونږ ک تاسو پر کیپیټا سکولونه وګوره نو پر کیپیټا مطلب لکه آبادی مطابق ک تاسو هغه ګوره کنه په کاغذونو کې د اغه نه زیات کولونه زمونږ په ماج درز لاکې دي. چا پکې اجري جوړې کړې دي, چته پکې استادان نشته, چته پکې کاغذونو کې سکول شته خو حقیقت کې نشته. نو مخکې نور نوي سکولونه جوړولو نه مخکې ضروري خبره ده د سکم د زاړه جوړ دي دا مونږ مخکې ټکو کنه. نو مونږ په فیمیل ایجوکیشن دی یا میل ایجوکیشن دی مونږ دې کې بایفیکیشن نه دی کړی. خو دې کې مونږ اولنی کوشش دا کړې دي کم ڈیفیشنسی زمونگا آیا د زنانو سکول میں کی دی یا زمونگا پا آغا کی دی کداغی پا ٹیچرز کے نو مونگا ٹیچرز فرسٹ اولنی کال کے 790 استازان مونگا پا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے صرف اور اگزائی کی آغستی دی و سرا مزید یا 500 استازانو اشتہار مونگا اس ور کرے دے نوی جابز دا پرا نو مونگا آغا کے دا سے کڑی دی سو مونگا اخپل اٹول اور اگزو کے مونگا اخپل اٹول سونا سکول میں جاگا مونگا میپ آؤٹ کڑی دی هغه کې د قوم مطابق بیا مونږ کتل دي لکه یو څو زمونږ داسې قومونه دي چې هغه ځای کې زمونږ سکولونه په نسبت نورو قومونو زیات دي. نو څه کم کې بیا کم دي لکه زه به تاسو ته اگزامپل راکم اوس ماموزه قوم تاسو وګورئ نو دې کې 7 پرایمري سکول دي د جنکو او ان پرایمري سکول دي د علاقانو. د جنکو د پره دې کې مونږ سره یو مډل سکول هم نشته, نه هاي شته نه هاي سیکنډري شته. اور دا زمونږ تقریبا په کومونو لحاظ باندې دا زمونږ دریم نمبر ټولو نه غټ قوم دی ماموزه یې دی. نو مونږ اوس کم از کم دې اوو سکولونو کې یو سکول مونږ اپګریډیشن د پره ورکړی دی.
اوریدونکو دا وا د دیونه د رڼا په لور خبرونه. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بل خبرونه پورې را لاله اجازه تراکې د خدای پامان.
Yes.